د افغانستان ولسی جرګه ته د دفاع وزارت د افغانستان بانک او د دفاع وزارت لپاره نوماند وزیر د افغانستان بانک او ستر محکمه او د عالی شورا غړیتوب ته کاندیدان ورو پیژندل شول. د کونړ والی وای هر چا چې دولتي مزکی د غلط لاندې کړی وي په بیرته اخیستلو کې به هیڅ زند ونه کړی. او د افغانستان ولسی جرګې او سیاسي کارپوهان وای د هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای ده چې امنیتي وضعیت په اړه لري. دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو ناوري د دې خبري سات په فایل کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې خبري سات کې مو د افغانستان او سیمې په اړه په بیلابیلو ریپورټونو او مسایلو خبرو. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی را سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم مسلې کومې دي؟
مهم خبر خو دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د وروستۍ حملې مسولیت منلې دی چې د دولتي پوستو باندې دوی حملې کړې دي. په نتیجه کې لس سرتیري وژل شوي. خو ځینې چارواکي چې نو غواړي نمونې واخیستل سي وایي چې په دې حمله کې دیرش سرتیري وژل شوي. بل مسله چې ډېره ګرمه ده هغه د امریکایي سناتورانو هغه لیک دی چې د پاکستان چارواکو ته یې استولی او په هغه کې د ملالی یوسفزی باندې د لسو حمله کوونکو له ډلې څخه اتو تنو ته د برات ورکول مسلې باندې د پاکستاني چارواکو څخه معلومات غوښتي دي.
ډېر زه تمنه مخ ویل دینه چې او صالح محمد صالح تر راشو د افغانستان اړوند خبرونه اورو. ناجیه صفای دراوري
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی چې ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ په نښته کې یو افغان سرتیری او اته پاکستانی پوځیان وژل شوی. او ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د خر جوړونې وزیر او د لوی سرنولې سرپرست د جرګې ته استجواب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرسیال هیله سرګندوي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه شي. سرور دانش په ولسی جرګې کې د دفاع وزیر د معرفي کېدو پر مهال ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون به هم ډیر ژر په خپل کار پیل وکړي. د ولسی جرګې پنځم تقنینی کال د سرطان په میاشت کې پای ته رسیدلی، خو دا جرګه د ولسمشر غنی د حکم پر اساس خپل کار ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ به د خار جوړونې وزیر او د لوی سرنولې سرپرست د جرګې ته استجواب کړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسې کې ویل چې د چارواکي د خار جوړونې وزارت د شپږو کارکونکو د فساد د دوسیو د سړلو په تړاو د جرګې ته غوښتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو میاشت مخکې د فساد او اختلاس په تور د خار جوړونې وزارت د شپږو کارکونکو دندې د ولسمشر لوري وزندول شوي او دغه کسان لوی سرنوالۍ ته معرفي شول. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار ورسته راپور چې ویلي دی د افغان ځواکونو شمیر تر هغه څه لږ دی چې د افغانستان دفاع وزارت لخوا نړیوالو ته وړاندې شوی ناسم بولي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري په دې اړه نن خبریالانو ته وویل چې دوی هر ډول حساب ته چمتو دي.
منګه آماده یو د یو لکو پنځن وزارتانو یو په یو باندې حساب ورکو. زمونږ معاش د وزارت مالی لخوا بانک ته ځي او زمونږ سرتیری بانک ته ځي د کارت په واسطه د بانک نه معاش اخلي. دا یو روښانه او پاک پروسیجر دی.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې سر مفتس جان سوپکو ویلي چې د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو شمیر 2-3 زره خودلی، خو د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو شمیر تر دې کم دی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد سرحدي پولیسو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه نیولې. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستانی پوځیانو هڅه کوله چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د نوموړي په وینا د افغان سرحدي پولیسو د ممانعت له وجې د دواړو خواو ترمنځ تیر شپه نښته هم شوې چې لامل یې یو افغان سرتیری او اته پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له صالح محمد صالح اوري.
دوه
امریکایي سناتورانو له پاکستانه هغو مشکوکو کسانو ته د برات ورکولو په باب معلومات غوښتي چې د نوبل جایزې د ګټونکي ملال یوسفزئی د وژلو هڅه یې کړې وه. سناتور مارکو روبیو او باربارا باکسر د پاکستان لخوا لسو مشکوکو کسانو له ډلې د اتو کسانو پر برات ورکولو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا مسله په هغه لیک کې یاده شوې چې د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی ته سپارل شوی دی. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دغو دوه مهمو غړو په لیک کې ویل شوي، موږ د پاکستان پر حکومت ټینګار کوو، خپلې هڅې دوه برابره زیاتې کړي څو د دې وحشیانه برید عاملین عدالت ته راکش شي. په اپریل میاشت کې پاکستاني چارواکو ویل چې په 2012 میلادي کال کې پر ملالۍ د برید په تړاو 10 کسان محکوم شوي او د 15 کلونو بند سزا ورته ټاکل شوې ده. خو په وروستیو کې رسنیو ویل چې د دغو 10 مشکوکو کسانو له جملې 8 تنه له تورونو سپین اعلان شوي دي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي د ګرمۍ د شدت له کبله پرون په سند ایالت کې 15 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ګرمۍ له کبله په سند کې د مړو شمېر 1,225 کسانو ته ورسېد. د جنوبي ایالت سند چارواکي وایي په دې ایالت کې د ګرمۍ له کبله 1,000,000 کسان زیانمن شوي دي. په دې وروستیو کې په سند کې د هوا د حرارت درجه 45 ته لوړه شوې ده. د سند اوسیدونکي وایي د برق پرله پسې پرچاوي د دې سبب شوی چې خلک د جلوهنې له کبله مړه شي. په پاکستان کې یو ځایي اوسیدونکي خانزاده ازادي یو ټول چې د برېښنا د پرچاوي سونزه آمده
بجلی هم په ستر غوونه لیدله نه مونږ ته بجلی بس کراشن نه دسی بجلی چې هغه نشل مېټ راشه په بجلی له سره مونږ ته نه زمونږ په بل غوند ساقه کې نشته دي او روجل ډېر سخت تکلیف ته مونږ بجلی له سره نه
دا ازادي اړیو ده. د مصر چرواکی وایي مشکوکو سختریزو وسلوولو نن د شمال په ناکراره سیمه سینای کې د پاوس پور پوستو هممهاله بریدونه وکړل، لږ تر لږه سرتیری ووژل. د مصر پاوس په یو اعلامیه کې ویل چې وروسته د سرتیرو او سختریزو وسلوولو ترمنځ جګړه وسوه چې په نتیجه کې 22 تنه ترورستان هم وژل شوي دي. په سینای کې د اسلامي دولت ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. امنیتي او پوځي چرواکي وایي په دغو بریدونو کې چې د اردو پر 15 پوستو وسوه، یوه ځنوژونکې حمله هم شامل و. چرواکی وایي بریدکوونکو ځینې سرتیری او ګڼ زغروال موټر هم نیولې دي. په ځینو راپورونو کې د چرواکو په حواله چې نمونه نه ده اخیستل شوي، د وژل سوو کسانو شمیر، البته سرتیرو شمیر، 13 تنه شول شوی دی. دغه حمله د مصر د لوی سرنوال تر وژل کېدو دوه ورځې وروسته شوې دي. سختریزي وسلوال له څو کلونو راهیسې په سینای کې د مصر له امنیتي قواوو سره په جګړه بوختي. او د سوریه د کورد ملیشوی دوی نن یو ور بیا پر تل ابیاز سرحدي شرګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ. د دې په خبره لدی ستراتیژیک سرحدي شرګوټي د اسلامي دولت ډلې ټول جنگلي چې یو ورځ مخکې ور باندې بریټ کړی وو استلې دي. د کوردانو د پېشمرګه ملیشه ځواکونه یو ویاند ویل د تل ابیاز په ختیځه برخه کې د اسلامي دولت لخوا نیول سوې سیمه هم بیرته د کوردي ځواکونو لاس ته ورغلې ده. او سم نجيبه زمان د هوا له حالات سره
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای د وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه شل. په کندهار کې هم اسمان ځای د وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه شپږشت. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای د وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 10. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه 30. په جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 40. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 11. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 15. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 11. اسمان یې ځای ځای وریځ اټکل شوی دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ ځنګړي خبری سات پروګرام ته وکی په دې خبری سات کې د ریپورتونه او خبری مطالب لرو. دفاع وزارت د افغانستان بانک او د ستر محکمې د عالی شورا غړي توپ ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رائے د اخیستلو لپاره معرفي شول. په دې اړه پر ریپورت سربیره دا چې آیا دغه کاندیدان په ځنګړي توګه د دفاع وزارت ته کاندید به له ولسی جرګې څخه د باور رایه واخلي کنه، له اتیکولا امرخیل سره چې د دفاعي چارو یو کارپوه دی په همدې موضوع مرکه لرو. لدی مهم خبر وشي د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه یې لري. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمد سي
افغانستان یو نوی تهدید سره مخامخ ده چې هغه د داعش په نامه نه او داعش یوازینی د افغانستان زیږنده نه ده، دا بین المللي موضوع ده.
بل افغان سیاستوال او پوخانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود وایي د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه شي.
ما پیشنهاد دا دی چې د شپږ میاشتې نه باید دا لویه جرګه راځي.
له نوموړي سره په همدې موضوع بشپړه مرکه لرو. د پکتیا پانتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پانتون له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخ دی. دا به هم واورئ او له دې به هم خبر شي چې په کونړ کې د قطر هیواد د سرې میاشتې لخوا زرو بېوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوې. د پاکستان د سند ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سختې ګرمۍ له امله 1250 نه زیات کسان مړه شوي. په دې موضوع له پېښوره تازه حال درکو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. دا د آزادې راډیو ده. د فا وزارت ته همدارنګه د افغانستان بانک او د سترې محکمې دالی شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. د ولسی جرګې دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې له غړو وغوښتل چې ملي مسؤلیت ته په پام سره څومره زر چې امکان ولري یادو کاندیدانو ته د رایې ورکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به ملي دفاع وزارت ته کاندید خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
له اوږد ځنډ او جدي انتقادونو نه وروسته بالاخره جمهوري ریاست دفاع وزارت د افغانستان بانک ریاست او د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. د ولسی جرګې دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د دې کاندیدانو د معرفي کېدو پر مهال وویل چې افغانستان له بل هر وخت ملي یووالي ته اړتیا لري او د دې جرګې له غړیو یې وغوښتل څومره چې ژر ممکنه وي کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
از شما وکلای محترم جدا تقاضا میکنم.
لتاسو محترم وکیلانو نه په جدی ډول غواړم چې ډیر ژر دې دغو څلورو اشخاصو ته د باور رای
تایید.
معصوم ستانکزای دفاع وزارت، خلیل الله صدیق د افغانستان بانک ریاست، او یوسف حلیم او انیسه رسولی د سترې محکمې عالی شورا ته کاندیدان دي. سرور دانشول چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان لوی څارنوالي او په اساسي قانون له تطبیق څخه د سر د کمیسون کاندید غړي هم ولسی جرګې ته معرفي شي. سرور دانشول چې دا مهال شپږ وسوالیان تعین شوي او د پاتې والیانو په اړه به هم ډېر ژر تصمیم ونیول سي. دفاع وزارت کاندید وزیر په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې په افغانستان کې نامنې ورځ تر بلې زیاتیږي او وسلوال مخالفان توانېدلي چې په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړي. له دې وړاندې شیر محمد کریمی د دفاع د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوی و خو ونه توانید چې له دې جرګې د باور یې ترلاسه کړي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د جرګې غړیو ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل:
له ټولو همکارانو نه مو غوښتنه دا ده چې هر کمیسون تر شنبې ورځې پورې د سوالونو لپاره یو کس معرفي کړي او انشاءالله د شنبې په ورځ د سوالونو او ځوابونو پروسه شروع کیږي.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې نه میاشتې تیریږي خو انتقادونه دا دي چې مشران لا هم ندي توانېدلي چې د حکومت تشکیلات بشپړ کړي. دفاع وزارت د افغانستان بانک او د سترې محکمې عالي شورا ته کاندیدان په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې تر بل هر وخت امنیتي ستونزې ډېرې شوې، د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی او په قضایي ارګانو کې د فساد له موجودیت څخه جدي شکایتونه مطرح کیږي.
دوستانو و موریدل چې دفاع وزارت افغانستان بانک او د سترې محکمې د عالی شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. په دوی کې یو هم د دفاع وزارت څوکۍ ته کاندید دی. د دفاع وزارت څوکۍ ته معصوم ستانکزی نومول شوی دی. زما همکار صالح محمد صالح د دفاعي چارو له یو کارپوه اتیکولا مرخیل سره په دې موضوع مرکه کړې او ترې پوښتلې دي چې ایا د دفاع وزارت دغه کاندید چې ولسی جرګې ته د رایې د اخیستو لپاره د ولسمشر لخوا معرفي شوی د ولسی جرګې لخوا به د باور رایې ترلاسه کړي او کنه؟
تاسو ته معلوم ده چې خپل ولسی جرګه د افغانستان کې کشمکشونه لسانی هم سته، سمتي هم سته، سلیقوي هم سته. بعضن دای متهم کوي په دې چې برهانزین زبانی په مرکه دی هلته وجود درلوده. بعضې په دې متهم کوي چې دی خارجی ممالک سره ارتباطات لري، خو په هر صورت اتهام په باندې وارده ای. کله چې دغه مسایل ته سړی ګوري، سړی په شک کې لویږي چې آیا دی برای سي که برای نه سي. نو دلته معلوم به شي چې دوی څونه کمپاین کړی د ځان ته، څونه زیاته طرفدار پیدا کړي، دا به نه بیا معلومیږي. خو په ډېرو مسایلو سړی دا حدس ویلی شي چې دغه شرایطو په نظر کې نیولو سره امکان لري چې رایه په سختۍ باندې ایسي، په مشکلات باندې ایسي، ځکه دی له دې نه سرپرست مقرر کړي. بعضې شیان و چې ممکن جاسر جمهوري سره به دا طرحه وي، دی اول سرپرست کړي او بعد له سرپرستۍ نه که چېرته دی رایه نیسي هم نو سرپرست به پاتې شي.
دغه ځینې تورونه چې تاسو یاد کړل چې پرده لګول شوي دي، دا تورونه په خپله وکیلانو لګولې دي که نورو ډلو ټاپلو؟
فقط وکیلانو، نور ډلې ټاپلې دي. البته څوک دي هغو طرفدار دي یا دوی د هغو نماینده دي، هغو دي هم دا لري سپه داسته، اما نور په عمومي شکل په افغانستان کې دی دومره دغه نه لري. دی زما شاګرد زیلې نږدې نه پېژنم، دی ډېر ښه سړی دی، ډېر عادي سړی دی. دا مشکلات چې دوی ورته طرحه کړي دا بېخي درست هم نه دي، دا شته هم نه.
بله، او مرخیل صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډله په دې وروستیو کې فعاله ده، دغه راز د افغانستان په امنو سیمو کې، په خوندي سیمو کې ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لاس ته ورځي، او په بېلابېلو ولایتونو کې د هغه وخت جګړې روانې دي، که چیرې ستانکزی صاحب د باور رایه واخلي، څه کول په کار دي د ده لپاره چې په دې خاطر دغه امنیتي چیلنجونو په مقابل کې مقابله وکولی شي؟
زه ستانکزی ته څه وړاندیزونه لرم. اول دا چې په افغانستان په دفاع په وزارت کې اشخاص او افراد غیر مسلکي هم شته، د ادارې په لحاظ باندې ضعیف اشخاص هم شته، او دا هغه اشخاص دي چې د ډلو ټپلو لخوا، د زورواکو لخوا، د طبق سالارانو لخوا، د تنظیمونو لخوا نه دلته نصب شوي دي. که دی چېرته قدرت یې دې پیدا کړه چې وزارت یې دوه تصفیه کړه، دا به د دې لوی کار وي. اول دویم شی چې غواړي په وزارت دفاع کې فساد وجود لري، دا کار د دې لپاره اولویت لري چې د دې په اړه کې جدي اقدام وکړي. دویم چې دی غواړي چې موافقت په لاس باندې راوړي، باید په وزارت په دفاع کې کشت او استخبارات ډېر تقویه کړي، چې څومره د لاسه کېږي کشت او استخبارات تقویه کړه، چې هم دی خپل افسران په تمام معنا باندې پېژني او هم د دښمن مکمل دی معلومات ولري، ډېر زیات معلومات لري.
بل تاسو دغه اصلاحاتو یادونه وکړه، امر خیل صاحب، آیا دای دومره قوت، دومره صلاحیت او دومره ملاتړ د ځان سره لري چې په دغه وزارت کې اصلاحات راولي او ځینې کسان لري کې؟
په دې کې خو زه هم شک لرم، ځکه چې دلته دولت دوه سره ده. یو بخش کې ممکن د دنه رئیس جمهور دفاع وکړي، هغه بعضې اشخاص افراد کړي، ولې په بل بخش کې بیا دوی مصلحتونه مابیل ته راځي، بل ګروپ ممکن په دې موافقه ونه کړه. دا مشکلات شته، زه په دې پوهېږم، اما خبره دا ده چې دا په دې پورې اړه لري چې یو سړی څومره قوت د ادارې لري، چې څومره دی ضوابط تطبیقولی شي. که چېرته دی قوت د ادارې ولري، ضوابط تطبیقولی شي، بیا دا کار کېدی شي. ده به امکانات شته چې جدي ودرېږي، جدي خپل اوامر تطبیق کړه، دا امکانات شته. اما دا حالت چې ګوري چې مثلا وزارت دفاع په یو چار پورې اړه لري، معاون بل چا پورې اړه لري، لوی رسېدي بل چا پورې اړه لري، دغسې قمندانان د قودو وګدو همدام په سلیقوي شکل د بل چا له طرفه راغلي، دا مشکلات د ده په مخ کې شته. ولې دې دې ته باید اوږه ورکړه، په جدي توګه به اوږه ورکړه.
او په دې برخه کې ولسمشر ته تاسو څه پیشنهاد کوئ چې که چېرې د دفاع احتمالي وزیر غواړي چې دغه ځینې پلانونه عملي کړي، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باید څه وکړي په دې برخه کې؟
مونږ خو بار بار ولسمشر ته ویلي چې تل مصلحت کار مه اخله، دا شرایط د مصلحت نه دي. شرایط په دې شرایط کې په مصلحت کې سړی ناکامي دي، له خپل صلاحیته باید کار واخلي، په جدیت باندې باید کار واخلي، که دا ونه کړه دا به سر ته هم نه رسېږي. او بله مسله چې زه غواړم دته وړاندیز وکړم، هغه دا ده چې دی که څومره کولی شي چې د ناتو سره او د امریکا سره دې موافقې ته ورسیږي چې د افغانستان حدود تجهیز شي، مخصوصا په هوایي قوتونو باندې تجهیز شي، او د دې په خاطر باندې چې دی وکولی شي په دې کې موافقت په لاس راوړي تجهیز شي. نو دا یوه مسله. بله هم باید په نظر کې ونیسي چې هغه مکافات او مجازات ده،
په حقیقي توګه هغه څوک چې ښه کار کوي هغه مکافات باید ویني، هغه باید قهرمانی ته ورسیږي، هغه باید وستایل شي، او هغه څوک چې کار نشي کولی هغه باید مجازات شي. داسې نه چې دې ته فکر وکړه چې دې شاته څوک ولاړ وي څوک له مانه خوشحالېږي، د ناحقه خلکو ته یا رتبه ورکړه یا هغه د مکافات ورکړه
امکانات
دا سه حالات څه شوی دي په صادق کې چې دي په جنرالانو باندې فایرونه شوی دي، دي په اسکرو فایرونه شوی دي، وزن شوی دي دي د افسرانو له خوا، د سربازانو له خوا نه دي دي اعتماد شوی. دا یو خبره. دویم اعتماد موږ دي پلاس باندې راوړو ځکه چې موږ ښه مصالحه کیږو. موږ د پاکستان سره هیڅ نه کشمکش د جنګ نه غواړو، او نه ورسره کوو. دوی په دې باندې هم په ویره کې دي چې چېرته موږ قوت پیدا کړو خو واست پلاس د پاکستان سره کومه کشالی کې د بلوی د زور لاره علم درال چې موږ د کار هیڅ وخت هم نه کوو. په تاریخ کې هم د کار موږ نه کړی. دا اعتماد باید موږ د امریکای په او د ناتو پلاس باندې راوړو. د اعتماد پلاس نه ورته بنا کوم کوم نه کوي. او په دې اعتماد کې باید موږ کاست معلوم دي چې د افغانستان جګړه د یو نیابتي جګړه ده، دا بالکل منطقوي جګړه ده. د منطقي د خلکو سره، د حکومتونو سره، او د اروپا سره، مخصوص د امریکې سره باید داسې پالیسي تجدید باندې غور شي چې هغو دي په دې لاره کې د موږ سره د سولې او د جنګ د معار کولو د هغه حقیقي کومکونه وکړه. که چېرته هغه ونه شي بیا دغسې ګروپونه چې راځي تعرقات مخالف طرف مصالحه کېږي. دا مونږ چې د وزیر دفاع د لاسه دا وتلې ده، دا قدرت نه ځي، دا امکانات دي دي نه څه هغه اربو څه خلک لري چې د سټي و اصل را سي د سټي امنه تر دا به امکان نه.
دوستانو د دفاعي چارو له افغان کارپوه اتیکولا مرخیل سره مو د سالم محمد سالی مرکه اوریده چې پکې د دفاع وزارت څوکۍ ته د کاندید معصوم ستانکزي په احتمالي راتلونکي غږیده او د نوموړي د چارو په اړه یې ځینې سپارښتنې لرلې. زموږ غږ له ازادي راډیو نوري
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه لري. دوی وایي په داسې حال کې چې په بیلابیلو وسلوالو مخالفو ډلو په افغانستان کې ناامنیو ته زور ورکړی که نړیواله ټولنه دا هیواد له یاده وباسي د ټولې سیمې لپاره به چې د خطر رامنځته شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
که افغانستان په اوس وخت کې یوازې پریښودل شي د سیمې ټول هیوادونه به د اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له خوا له خطر سره مخ شي. ولسي جرګه او سیاسي کارپوهان د یادې مسالې په مطرح کولو سره وایي چې نړیواله ټولنه باید هیڅکله په اوسنیو شرایطو کې افغانستان هیر نه کړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي نیکولاس هیسم هغه اندېښنه پر ځای بولي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي په دې هیواد کې به ناورین رامنځته شي. ښاغلی احمدزی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو نوی تهدید سره مخامخ ده چې هغه د داعش په نامه نه، او داعش یوازینی د افغانستان زیږنده نه ده، دا بین المللي موضوع ده. په دې کې چې هغه پخواني دوستان دي مونږه خارجي همکاران بیرته افغانستان سره بلا معاوضه مرستې ونه کړي، بالخصوص دي مونږه هوایي ځواک غښتلی نه کړي، نو دا خطر د ډېرو ممالکو لپاره متوجه ده. زه د دې تشویش په ځای باندې ګڼم.
ښاغلی احمدزی یو بل ټکی هم یاد کړ چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې اړتیا ده هغومره افغانستان ته لیوالتیا نه لري، خو که په رښتیا هم دا هیواد هیر شي دا کار به ډېر ستونزمن من تمام شي. د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د سشمې پرس خبرداري ورکړي کنړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي پایلې به ډېری خطرناکې وي او شتله ستروړنی به لمنځه لاړ شي. اخو سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان هیرول د سیمې د بربادۍ معنی ورکوي او نړیواله ټولنه د خطر احساس کړي ده. افغانستان د سیمې زو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل کنړیواله ټولنه افغان حکومت لیاده وباسي نو ټوله سیمه بل جدي ننګونو سره مخ شي.
نړی مجبور ده چې افغانستان سره پاتې شي چې افغانستان دوا ډیر زیاته خطرناک ده د نسبت په خواته، او هغه هم د دې لپاره چې په دې سیمه کې نوې خطرناک ډلې رامنځته شوې دي، او د افغانستان شاوخوا لوی سیمې ټولې آسیب پذیره دي، منځنۍ آسیا تر روسیې پورې ایران او جنوبی آسیا.
ښاغلی لیوال همدارز ویل چې نړیوالې ټولنې د اوسنی حکومت جدیت درک کړی، خو په کار ده چې افغان پوځ پیاوړی کړي او د ظرفیت په جوړولو کې ورسره کلکه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلی حسم ټینګار کړی چې افغانان اوس تر بل هر وخته د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. اخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې جدي مرستو ته اړتیا ده او په دې برخه کې نړیوال په خپلو ژمنو ولاړ دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جوید فیصل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان په یو داسې وضعیت کې دی چې د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، او دا خبره خپل دینامه سازي هم کړې ده چې دا د افغانستان د حکومت خبرې تصدیق کوي چې موږ د اوږد مهال لپاره د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لرو. تر څنګه موږ نړیوالو متحدینو همیشه په دې اړه بحث کړی دی، او همدا د ټولو پیغام و چې افغانستان یوازې نه پرېږدي، او نړیوال به هیڅکله افغانستان هغه حالت ستون نه کړي چې یو ځل ستون شوی و. بینان موږ نړۍ څخه تضمین لرو.
ښاغلی فیصل زیاته کړه، نړۍ باید تر هغو له افغانانو سره واوسي چې په ټولو برخو په خاصه توګه له پوځي پلوه خود کې فاشي. افغانستان په داسې حال کې له ننګونو سره مخ دی چې ګاونډي هیوادونه تل ګرام بلل شوي چې په ناامنیو کې لاس لري، او ویل شوي که د امن او سوکالۍ راوستلو ته یې جدي پام ونه شي، په راتلونکي کې به حالت له کنټروله ووځي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړې ډلې د جوړېدو خبر ورکوي. دا یاد ریاست وایي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې داعش د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ وبله، خو ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره نوې پالیسي ښه نتیجه ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور معلومات راټول کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو فعالیتونه مخ په ډیریدو دي، د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یې هلې ځلې چټکې کړې دي. د ملي امنیت ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل، د ملي امنیت شورا په لارښوونه د هیواد د درې واړو امنیتي ارګانونو یو ځانګړی ګډ ځواک جوړ کړی چې داعش ډله وځپي. نوموړی وایي داعش د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره ستر ګواښ دی.
د ملي امنیت ریاست د داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره یوه خاصه کاري ډله چې د اپراتیپی تحلیل، تجزیه او ځانګړو ځواکونو څخه ده جوړه کړې ده، او تر اوسه موږ توانېدلي یو چې د دې لارې څخه لاسته راوړنې ولرو او د داعش پر وړاندې د مبارزې څو مثالونه یاد کړو. ښاغلی صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو په تېره په هلمند کې د داعش هسته کمزوري کړې ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره د مبارزې د ځانګړې ډلې د جوړېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د یادې ډلې د مهارولو لپاره د ملي امنیت د شورا لخوا یوه ملي پالیسي تصویب شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان د داعش او نورو وسلوالو مخالفانو پر ضد د تصفیوي او تعرضي بریدونو خبر ورکوي. دفاع وزارت وایي چې د سه شنبې ورځې رئیس یې د هوایي ځواک په مټ څه د پاسه سلو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولي او عملیاتو ته دوام ورکوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دریو ولایتونو فراه، هلمند او ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو ته زیانونه رسولي دي. په هلمند، فراه او ننګرهار ولایتونو کې چې د داعش تروریستي ډلې موجودیت تایید شوی، پولیسو او افغان نورو امنیتي ځواکونو په دریو وړو ولایتونو کې د یادې ډلې په خلاف اقدامات کړي، او تر اوسه یوازې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره دا اقدامات داسې مهال کېږي چې په ځینو سیمو کې دې ډلې پراخ فعالیتونه پیل کړي او خلک له دې امله اندېښنې څرګندوي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان دا جګړه چې پکې د وسلوالو طالبانو په ځای د داعش نوم ډېر یادېږي یوه نړیواله ستونزه یادوي، او وایي چې پر ضد یې د مبارزې لپاره باید سیمه ییزه همکاري رامنځته شي.
سلام چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جوادي قومندان چر چوکي یا ملي خپل ځان فاضل پر هغه په جواز سره وګرځي، جواز باید ولري وزا داخلي نه د غیر ان تڅ کوي. سلام څو دې مرته څو دې وجلې دي بعد کې څه سلام ګرځي خای نه خایف مو اوسېګه د موضوع چې پرون کې پکښ شوې ده کنه ټول د غیر قانوني سلاګانو نتیجه ده. باید دغه سلا چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین سلا وګرځول شي، دغه باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او دا غیر قانوني سلا ورځ دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک په سرتیر سره بغاوت جوړیږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي په سرتیر سره، دا خو یې ملک ته شنه د بزل دا وزیرانو کله د غټو کمانډرانو دا یې کومه چې باید د دې مخنیوي وشي.
کومه حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده دا ډیره جګرخونی
حالات ده لپاره د دې چې کداغه سي حالات نه وای نو دومره خلک ونه تلف کېدل دومره خلک ونه خره کېدل وزل کېدل او دا وخت چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو و کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولای وای او دا خلاف د قانون کار ده.
دوستانو په افغانستان کې د سهار د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا سالم احمد صالح ته ورزو او د سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له څرګندوي چې ډیر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له تروریزم سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 14 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دو امریکایي سناتورانو له پاکستانه د هغو مشکوکو کسانو ته د برات ورکولو په باب معلومات غوښتي چې د نوبل جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی د وژلو هڅه یې کړې وه. د سوریې کورد ملیشه وایي چې نن یو وار بیا پر تل ابیض سرحدي ښارګوټي بشپړ کنټرول ټینګ کړ او د مصر چارواکي وایي مشکوکو سختریزو وسلولو نن د شمال په ناکراره سیمه سینای کې د پوځ پر پوستو هم مهاله بریدونه وکړه او لږ تر لږه لس سرتیري ووژل.
دوستانو صالح محمد صالح و چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درباورول تاسو کولی شئ چې د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ یا سدی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کونړ کې د قطر هیواد د سرې میاشتې لخوا زرو بې وزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوه. دا افغان سیاستوال او پخانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مرکه لرو چې وایي دی وړاندیز کوي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بلنه یې لویه جرګه وغوښتل شي. د پکتیا پوهنتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پوهنتون له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د پاکستان د سند په مرکزي ښار کراچۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ګرمیو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر له 1200 واوښتی دی او ګڼ نور مسایل به هم ولرو. دا زده راډیو د کونړ ولایت کې د قطر هیواد د سری میاشتې لخوا زرو بې وزلو کورنیو ته د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په دې اړه به له روحلان ورینه تفصیل وو.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د قطر سری میاشتې ټولنې لخوا په زرو غریب او بې وسو کورنیو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شوه. د یادو موادو د تقسیم مراسمو ته په ختیس کې د سری میاشتې رئیس محمد اقبال سعید هم راغلی وو. سعید د ویشل کېدونکو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه مرسته چې د قطر د سری میاشتې لخوا ترسره شوې ده د کونړ ولایت د بېوزلو کورنیو لپاره تقریبا د زرو کورنیو په خوښه کې دا مرسته ده چې د فی کورنۍ لپاره په دې کې 100 کیلو وریجې دي، 50 کیلو غوړې دي، 50 کیلو لوبیا، 50 کیلو بوره، 1 کیلو چای، 1 کیلو شودی چې جمله 15000 افغانۍ کېږي د فیکټ قیمت. خو اوس خو شروع چې مونږ کړه د صرف په مشرقي ولایتونو کې مونږ د کونړ د ولایت نه شروع کړې په نورو ولایتونو کې دا برنامه نن ورو.
دوه تنو معلولو کسانو چې د مرسته شو خوراکي توکو بوجۍ مخې ته پرتی وي وویل دوی په ترلاسه کړو موادو خوختي، خو له مرکزي حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې له دې زیات کومکونه ورسره وکړي.
چه درا کلو به درا کا او بوله دا وریږي دي بالکل الله تاسو خوشاله
وړي وریږي چه په دې خوشاله به نور بس راسته دې موږ سوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د قطر لسری میشت او د هغه هیواد له مسولینو مننه وکړه او وی ول چې د نورو اسلامي هیوادونو سفارتونو سره هم اړیکې نیولې څو په کونړ کې جنگ زپلو او غریبو کورانیو سره مرستي وکړي.
زرو فاميلي لپاره شپږ قلم مواد د روزي په مبارکه میاشت کې د کومک په شکل راغلي دي او موږ هم د مرکز او ولسوالیو ته په مناسب شکل باندې تقسیم کړي دي او نن یې توزیع جریان لري. موږ ټول خیریه ټولنو ته د سعودي سره میاشتې ته او او کویټ ته ټول ته د خپل درخواستونه د خلکو مشکلات ورته شریک کړي دي او امیدوار یو چې هغه هم خپل کومکونه د کونړ د بیوزلو بیچاره خلکو سره
خلک وای په کونړ کې زیاتې غریب او بیوسه کورنۍ شته چې تر مسولینو او هغو کسانو پورې غږ نه رسیږي چې څوک د کومک ورکولو لپاره کارتونه ویشي او یا هم نمونه لیکي چې تل له مرستو بې برخې پاتې وي او په ځای د داسې کورنیو نمونه لیکل کیږي چې د موټرو او مارکیټونو خاوندان وي خو بیا هم ځانونه د مرستې مستحق ګڼي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د پکتیا پانتون نوی رئیس عبدالکریم توتاخیل وایي چې دغه پانتون لړۍ رستون زو ننګونو سره مخ دی. دا چې پانتون کوم مشکلات لري زموږ همکار داود تپان له نوموړي سره مرکه کړي.
رئیس په پیل کې د پکتیا پانتون د عمومي وضعیت په اړه راته وایي. تاسو نوی راغلی یا او د دې پانتون ټول وضعیت ترته معلوم شوی دی؟
غټ موضوعات چې دي یو باندې کار کوو په لګیا یو ارزیابي کوئ. بعضې مشکلات شته د پانتون په منځ کې لکه ناتکمیله پروژې دي، د سمپونو کمبود دی چې دا ډېره مشکله مسله ده، د برق نشتون دی، درسي وسایل لکه پروجیکتور او کمپیوټر او یا د هغو لپاره انټرنیټ د استادانو لپاره چې یا د درس بعضې درسي موضوعات دي. دلته شوېږئ چې پانتون تحقیقي موسسه ده، دلته باید څېړنې وشي، څېړنو لپاره انټرنیټ ته ضرورت دی، د انټرنیټ ډېر کمبود دی. دغه عمومي ستونزې دی او بله یو حاده ستونزه چې دا پرونه راسه ما پیدا کړل هغه د غیر حاضري مسله ده. غیر حاضري ډېره ده، امتحانونو ته وخت ډېر پاتې دی، تقریبا شل پنځه ویشت ورځې امتحانو ته پاتې دي، اوس نه غیر حاضري شروع شوې ده.
د چا او د چا غیر حاضري؟ یې استادان غیر حاضري که شاګردان غیر حاضري؟
استادان ښه دي، تقریبا استادانو غیر حاضري دومره نه ده، ولې محصلینو غیر حاضري شروع شوې ده. انشاءالله چې بیرته به ټول راوغوښتل شي، ما هدایت ورکړو ټولو پانځوی ته چې هر شاګرد چې نوی هر محصل نوی راغلی باید فوراً غیر حاضر کړی شي.
دلته یو دود ګرځېدلی ځلین غیر حاضر هم سي بیرته بیا په سنفونو کې کینول کېږي او غیر حاضري خلاصېږي.
دې مسله کې زه کاملا جدي برخورد کوم چې هر محصل چې پنځه اویا فیصد حاضري پوره نه کړی شوله هغه د راتلونکو امتحاناتو کې د شمول حق نه لري.
وزارت نه که تاسې باندې فشار راوارد شي لکه په خاص پرېسانو باندې وارد شوی د محصلینو په برخه کې د وکیلانو په واسطه او د نورو په واسطه؟
انشاءالله وزارت داسې کار نه کوي، ګمان نه کوم چې وزارت له طریقه داسې کوم شای راغلی کوم مکتوب راغلی وي چې خپلې لایحې په ضد چون دا لایحه خپله وزارت لایحه ده چې موږ ته رالیږل ده. امید ده چې وزارت داسې کار ونه کړي.
یعنې تاسې دلته په کاملا لایحه تطبیقوو؟
لایحه تطبیقوو کاملا، د غیر حاضري په هکله مکمل موږ لایحه تطبیقوو او کوم استاد هم که غیر حاضري کوي موږ د رخصتۍ لپاره یا د مریضۍ لپاره خپل فورم لرو، هغه ډکوو. خپل مسئولیت هم باید استاد یو بل چاته وښیي، هغه استاد هم تعهد وکړي که چېرته د استاد درسي ساعت ولري دی به ورځي تر څو هېڅ درسي خلا رامنځته نه شي.
تاسې ستونزې یادې کړې، ستونزې ډېرې دي، په اکاډمیکه برخه کې څه پلان لرئ د دې اکاډمیکې ستونزې د هوارولو لپاره؟
په اکاډمیکه برخه کې چون ما اول تاسو ته وویل چې پوهنتون یو تحقیقي موسسه ده، ما اول کار به دا وي چې پوهنتون تحقیق طرف ته څېړنې طرف ته بوځم. د دې لپاره چې څېړنې شروع کاکر چې په کمه کچه وي ولې یو ښه شروع به وي، نو په دې خاطر باندې بعضې کمیټې موږ لرو چې هغو کار ته موږ سرعت ورکوو، کیفیت پې ښه کوو. لکه د کوریکولم د تجدید کمیټه ده، د کوریکولم موضوع په دې خاطر مهمه ده تر څو درسونه یا درسي مواد د نړیوالو عصري معیارونو سره برابر شي.
اوس په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي؟
ستونزې د یو اندازه شته، لکه په ټول افغانستان کې څه شته او د حل لارو باندې فکر کوو. ستونزې زر تر زره د نوې کریکولم کار خلاص شي او په څنګ کې تضمین کیفیت کمیټې د هغه کار کوي چې هغه د امتحانونو مسایل راخسته، د کریکولم موضوع ده، د شاګرد هغه کاري چارچوب، د استاد کاري چارچوب، دا ټول تعینوي. الله ډیر یو ښه پروسه ده.
ټول پانتون د ستونزو د هواري لپاره څه ته ضرورت لري او حل لار څه ده؟ وزارت نه غوښتنې څه؟
وزارت نه عمده غوښتنې زموږ دا دي چې هغه پروژې چې کار شروع شوی دی او د بودیجې د کمبود له وجې یا د نورو تخنیکي مشکلاتو له وجې کار یې په ټپه درېدلی، دا زر تر زره باید دوباره شروع شي. د محصلین لپاره یو ترانسپورت سیستم برابر شي. د برق مسله ما یاد کړله، او ذکرو محصلین لپاره د لیلی مسله ډیره ضرور ده، ځکه اوس ټول په مارکیټونو کې اوسي چې هغه د محصل لپاره مناسب ځای نه ده. دې باره کې به انشاءالله کار کوو. بل بعضې درسي خونې دي، د استادانو لپاره بعضې سهولتونه دي، چون اکثر استادان مسافر دي، نو لازمه ده چې حداقل یو د بودوباش چې ځای ولري چې د استاد لپاره مناسب وي.
دوستانو تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نوري د پکتیا د پانتون لنوی رئیس عبدالکریم توتاخیل سره مو د دې پانتون د ستونزو په اړه مرکه اوریده. د افغانستان د دفاع وزارت ویل تروریزم او له اسلامي دولت سره مبارزه یوازې د افغانستان مسولیت نه بلکې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مسولیت هم دی. د دې وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل ګوندي او د سیمې هیوادونه باید د دې غوښنو پر ضد له افغانستان سره په یو ګډه جبهه کې ودرې کې. خان محمد سیندې په اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، بهرنیو جنگیالیو او د اسلامي دولت د ډلې موجودیت ګاونډي او د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي وای چې کېدای شي له دې هیواد ورته د تروریستانو ګواښونه متوجه شي. د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ګواښونو پر وړاندې وای چې دا جګړه یوازې افغانستان ته نه بلکې ټول نړۍ ته یو ګواښ ګڼل کیږي. د دې ځواکونو مسؤلین وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره په یوې ګډه جبهه کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه باید په دې اړه اندېښنه ولري او په دې مبارزه کې ځانونه شریک وګڼي.
تروریزم سره یا د داعش سره جګړه د ایوازي د افغانانو دنده نه ده، دا د سیمې د هیوادونو او حتی د نړیوالو دنده ده چې په یو ګډه جبهه کې د داعش په ضد باندې او یا د تروریزم په ضد باندې مبارزه وشي. نو ایوازي د روسي هیواد نه، زمونږ د آسیا میانا او زمونږ نور گاونډیان هم باید په دې حق لبانی تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي.
خاغله وزیری وای افغان ځواکونه دا توان لري چې لخپل خاورې څخه گاونډي او یا نور هیوادونو ته د تروریستانو او اسلامي دولت د ډلې د ورتګ مخه ونیسي، خو په دې برخه کې د گاونډي او نور هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې روسی رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر له قوله لیکلي چې د افغانستان د پوځي وضعیت په پام کې نیولو سره به د شانګهای د سازمان په مرسته د اکتوبر په میاشت کې یو نړیوال کانفرنس وروبولي. همدارنګه روسیې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستانو ځینې خوځښتونه روسیې ته یو خبرداری ګڼل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سول او ثبات کې شریک دي او د دې هیواد راتلونکی د هغوی همکارۍ پورې تړلی دی. خاغلی غنی وویل جنگ پر افغانستان تپل شوی او پر وړاندې بې پروایی د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د روسیې د اندېښنو په اړه وایي چې هره هڅه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا سبب کیږي ګټوره ده. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي
ټول نړۍ یو ځای او خپل دریځ د تروریزم پر وړاندې باندې ټوله تکړه شي. دا ډېر انصاف نه وي چې یوازې د افغانستان خلک او زموږ هېواد زموږ قرباني ورکړو. د خاطر هر هغه اقدام چې وکولی شي د منطقې او د نړۍ هېوادونو سره متحد کړي او د دوی دریځ کړي، دا ښه خبره ده.
د پوځي چارو پوهان هم په دې نظر دي چې د تروریزم او د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. دوی وایي داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم چین، روسیې او هند ته دا اندېښنې پیدا شوي چې په دې هیواد کې تروریستانو او د اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي او په کار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو لپخانی افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مرکه لرو، خو مخکې له دې چې د مرکې ته ورشو د پاکستان د کراچۍ په حالاتو یو رپورټ راخلو. د پاکستان د سند ایالت په مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو ورځو د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 1200 واوښتی دی. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د میرمنو په ګډون شپږ افغان کډوال مړه شوي او ګڼ شمیر نور د جلوهلو له امله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په دې اړه ذبیح الله شفق رپورټ اورو. دوستانو زموږ غږ لازده راډیو ناوري، زما تخنیکی همکار وایي چې دا رپورټ نه لرو. زو بلوچستان ته او په بلوچستان کې د شپاړس بلوچ وسلوالو او د هغوی د څلور قمندانانو د وژل کېدو په اړه یو رپورټ لرو چې بارکوال میخیل راستولی.
د بلوچستان ملیشیا ځواکونو د سه شنبه په ورځ د ایران پولې ته نږدې د اواران د مشکې نومځای په یو غرنۍ سیمه کې په بلوڅو وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې په نتیجه کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده او دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا وښته ده. د ملیشیا ځواکونو ویاند خان واسي رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو سازمان د وسلوالو په خلاف کړي وو چې وایي له هلیکوپټر څخه هم پکې مرسته اخیستل شوې او په نتیجه کې ډېر لس بلوچ وسلوال د ډزو په تبادله کې وژلې دي. د ملیشیا ځواکونو ویاند دا کوي چې په وژل شویو قمندانانو کې د خپلواکۍ غوښتونکو سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر اعلی نظر بلوچ ورور سفرخان او وراره شاهک بلوچ او دوه نور قمندانان بالاچ او شاه جهان هم شامل دي. د خان واسي په وینا د وسلوالو په ځوابي ډزو کې یو ملیشیا سرتیری هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ لازده راډیو ناوري، اوس هم راځو د مرکې ته. یو افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ احمد ولی مسعود وایي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په خاطر باید په شپږو راتلونکو میاشتو کې بیړنۍ لویه جرګه جوړه شي. د افغان سیاستوال او د احمدشاه مسعود د بنسټ رئیس وایي که بیړنۍ لویه جرګه جوړه نه شي د افغانستان راتلونکی د وړاندوینې وړ نه دی. صفي الله سنګزي له ښاغلي مسعود سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
موږ هر وخت دیتا یو ملي ضرورت ګنو چې په افغانستان کې یو ملي اجنډا ضرورت دی. موږ باید د سمتي قومي ګروهي حزبي ایدولوژیک اجنډا نه باید خپل ځان وباسو. دې لپاره چې افغانستان ضرورت لري په یو ملي اجنډا، دې لپاره زموږ ټول تلاشونه او کوشش چې وو هغه د ملي اجنډا په محور کې وو. دا دولت وحدت ملی چې کوم دی دا زموږ ابتکار وو چې باید په افغانستان کې دولت وحدت ملی راځي چې په تر په افغانستان کې یو ملی دولت به جوړ کړي. اوس چې کوم دی لا تقریبا لس میاشتې کېږي چې د دولت وحدت ملی د اعلان نه تیر شوی دی، خو متاسفانه د دوی رهبری چې کوم دی اوس پورې دوی ثابت نه دی کړی چې دوی قادر دی چې افغانستان ته د دولت وحدت ملی په نوم رهبری کوي. د دې لپاره زما پیشنهاد دا دی چې د تفاهم نامه په اساس کې دا د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر اشرف غنی په منځ کې شوی دی. یو نیم کال بعد باید لوی جرګه راځي. خو د کشور د افغانستان و حالت دومره داسې خراب شوی دی چې زما پیشنهاد دا دی چې د شپږ میاشتې نه باید دا لوی جرګه راځي او هغه تفاهم نامه د کاغذ نه د قانون اساسي په چارچوب کې باید تسجیل شي.
ښاغلی مسعود، همدلته یو پوښتنه مطرح کیږي که چیرته په دغه تفاهم نامې کې چې واقعا څه تاسو وایي تطبیق شي، نو آیا تاسو غواړئ چې اجرایه ریاست مثلا په صدارت بدل شي په هغه جرګه کې، او یا یو نوی حکومت یو موقت حکومت رامنځته شي؟
خبره دا ده چې دا خو یو دغه نه دی چې د اجرا دغه دا اجرایه باید قانوني کیږي او کړه. دا خو یو بخش د تفاهم نامې یو بخش دی. د افغانستان مشکلات ډیره زیات شوي دي، ډیره کلبغت شوي دي. زما پیشنهاد دا دی چې هر وخت چې دا لوی جرګه راځي ټول مسایل نه فقط د تفاهم نامه مواد، ټول مسایل په لوی جرګه کې باید بحث شي او مسایل باید هلته مطرح شي چې د افغانستان خلکو غواړي چې نظام ته تغییر وکړي، که بل مسایل ته چې داعش سره څنګه کیږي، ونه څنګه سره صلح کیږي، د افغانستان آینده به څنګه کیږي، چا سره موږ دښمن دی، چا سره موږ دوست دی. تا ټول مسایل په هغه جرګه کې باید بحث.
ښاغلی مسعود، ډیر زیات په بخښنې سره چې مداخله کوم، افغان پوځیان خو عملا له مخالفینو سره که داعش دی که طالبان دی که هر څه دی له هغوی سره په جګړه کې دي او یو پالیسي لري، خو یو څه چې نامعلومه خبره ده هغه د یو بدلون ده چې تاسو د بدلون خبره کوئ، نو حتما د بدلون ضرورت به په هغه جرګه کې مطرح کیږي. ستاسو په نظر آیا د حکومت د لرې کولو او د یو نوي حکومت پرېکړه به کیږي وړاندیز به کیږي څنګه؟
زما پیشنهاد دا نه چې دولت وحدت ملی د افغانستان نیاز دی، دا یو ملی ضرورت دی، دا یو تاریخی ضرورت دی، باید به دولت وحدت ملی مو سره بوي. خو مشکل دا دی چې په دولت وحدت ملی کې اوس پورې د دولت وحدت ملی په ماهیت باندې هغه دولت تشکیل نه دی کړی دی. زما پیشنهاد دا دی چې دولت وحدت ملی د ټول د ماهیت سره سم باید تشکیل کیږي. دا خو نه شو چې دوه تیم به ائتلاف کی دا شو دولت وحدت ملی، دا خو نه دی، دا خو د دولت وحدت ملی مفهوم نه دی، معنا نه دی، اهداف نه دی، دا خو د افغانستان نیازمندي نه دی چې دوه قوتونه به ائتلاف کی بیا یہ تو وای چې دولت وحدت ملی دا نه دی. زما پیشنهاد دا دی چې د دولت وحدت ملی د چارچوب نه مو باید حتما د ساختاری او رهبری او مدیریت باید تغییرات بوینو چې څنګه باید درشي، او دا د لویې جرګې واک دی چې څنګه تغییرات په هلته راځي. زما پیشنهاد دا دی. هغه بل یو اشاره چې تاسو کړی دی چې د افغان فوجیان دو سره جګړه کوي، اوس پورې د دولت وحدت ملی دیدگاه چې کوم دی، د داعش او طالب ته بل کاملا متفاوت دی. اجرایی رئیس یو شی وایي او رئیس جمهور بل شی وایي، امنیت و یو شی وایي، وزارت داخله بل شی. اوس پورې دو سره یو واحد دیدگاه نشته. دا څنګه به کیږي چې موږ سره باید یو سم رهبری بوي چې دولت وحدت ملی ته رهبری بکی؟ دا بالکل یو ضروری او تاریخی ضرورت دی. دې لپاره زما پیشنهاد دا دی چې ژر تر ژره لویې جرګې برازي د ټولو مسایلو نه دوی باید بحث کړي، او د بحث نه بعد به یو نتیجه ورسي چې هغه نتیجه د افغانستان د ولس په حمایت کې وي.
اوسنی حکومت هم ځینې کسان خوښ دي، خصوصا لیو ټیمه به خلک خوښ وي، لبل به ناراضه وي. دغه سي دوه زړیتوب چې موجود وي په جرګه کې، نو بیا یو څنګه یو واحد نظر تاسو ترلاسه کوي؟
خبره زده چې دې لپاره چې دلته خو یو مشکل دی، دې لپاره دا لویې جرګه چې کوم دی، د افغانستان په تاریخ کې هر وخت لویې جرګه د بلدي مشکلاتو لپاره رامنځته شوې دی. زما خبره زده چې دې لپاره چې دوی سره یو مشکلات دی او داسې دوه دغه دی، دوه دیدگاه دی. زما خیال داره چې په لویې جرګه کې نه تنها د دو تیم نه راځي، بلکې د افغانستان نخبگان به راځي، د افغانستان ملي شخصیتون راځي، د افغانستان جهادي شخصیتون بول به راځي، مخالف او موافق راځي. دې لپاره چې دا خو یو ملي مسئله دی، د ملي مسئلو دپاره دلته خامخا هر واک چې کوم دی، هر طرف چې کوم دی، دوی خپل پیشنهاد لري په جرګو باندې، هغه باید دسکس شي، مشوره شي. او چې لس ورځې کېږي چې یو میاشته کېږي، خو دا د افغانستان حیاتي مسئله دی. او د نتیجه به دا به وي چې یو ملي دولت به جوړ کوو.
ښاغلی مسعود، د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په خپلو مقالو کې په ټویټر، فیسبوک او ځینو نورو رسنیو کې ستاسو مقالې خپرې شوي دي، تل مو د یوې غټي پروژې د تطبیق په حال کې، دغسې یو پروژه ویلې ده چې دا یو غټه پروژه د تطبیق په حال کې ده، دغه پروژه څه ده او بالاخره د دغې پروژې نه هدف څه دی؟
اوس موږ ګورو چې ځینې مملکتونه او کشورونه چې کوم دی، هغوی اوس فعال شوی دی، او د دوی د استخباراتو مراکز په افغانستان کې شته، ځینې ملکونه فعال شوی دی. زما مقصد دا دی چې دا استخبارات مراکز چې په دلته کې دی، او دا مملکتونه چې فعال شوی دی، او دا پدیده چې د داعش په نوم نومیږي او په افغانستان کې دی، دغه ډیر زیات تبلیغ شوی دی، هغه خو په یو شپه کې نه کیږي. خو دې سره کار شوی دی، دا داعش کوم دی، او دا که تبلیغ دی که واقعیت دی، خو دوی سره دومره سلاح چکم دی، دومره پیسې چکم دی، دومره سازماندهی چکم دی، دا خود یو غټ لوب او یو غټ پروژه په چارچوکات کې دغه کیږي. دا خو په یو داسې نه کیږي، دا خو د افغانانو وس نه دی چې داسې سیزونه بکوي. دا خو په یو ورځ دوه ورځ ته کیږي، خو دې سره یو پروګرام ته خامخا وو چې اوس مونږ هر ورځ شاید چې هلته دوی دا دغس کړی دی، جنایت کړی دی، ترور کړی دی، انتحار کړی دی، او دومره دغه فوزونه چې کوم دی، د افغانستان فوزونه دی دغه کوي. ټول یو غټه پروژه خامخا بهي، دا خو په یو دغه کې افغانانو د وس پکې نه دی.
د احمد شاه مسعود د بنسټل رئیس او پخانی افغان ډیپلوماټ احمد ولی مسعود سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اوریده.
د
د دفاع وزارت د افغانستان بانک او د ستر محکمې د عالی شورا غړیتوب ته کاندیدان ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره معرفي شول. د افغانستان ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان د دې هیواد په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي هغه اندېښنه پر ځای بولي چې د امنیتي وضعیت په اړه یې لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یې ځانګړې ډله جوړه کړې ده. او د پاکستان د سند ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې سختې ګرمۍ له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 1250 واوښتی دی.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزانو، خویندو او ورونو، په هر ځای کې زما غږ اوری، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. او منګه د رمضان په مبارکه میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند اوسي، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فلا د خدای د پاره وکي، په چا باندې احسان ونه کي او د ریا مرتکب نشي. روژه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نشي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوي، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړي د خدای دپاره شهادت نه و اخیستی، یې دې دپاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس یې ځان شهید کړلو، د خدای دپاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا دپاره دا کار وکړي، د ریا دپاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي شي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي، یې د زیام جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره، د نوم دپاره، د شهرت دپاره یې دا کار وکړو، یا یې د سیاست دپاره که دا کار وکړو، او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلا اوسي، اعلی کلمت الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نزد کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو، پیغمبر او عقایدو زمونږ شرک خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر، دروغ او د خلکو دوکه ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی، او د دوی ایمان په ډالرو، په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي، کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې او آخرت هم تنې پاتې. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي، او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې، د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازادي راډیو لوونه تر وو